وقال يا بني او هو يلشي ايه زمان بچو لا تدخلوا من باب واحد متى سداخلي جاي په یو دروازه باندې دلته يعقوب عليه السلام خپل زامن له هدايات يعني انستراكشنز ورکوي زکه چې دا غو بچي په یو غس مهم باندې روان دي اورور هم وسره روان دي دا غو حفاظت به هم کوي بل ملک تتلل دي په هغه ورځ کې به لری تلل آسان کار نه و هر طرف ته به خطر و نو پلار هغوی ته د تلو نه مخکې طریقه ښایي او هغوی ته نصیحت کوي چې تاسو به څنګه ځئ او په دې کې هیڅ هر جم نشته چې انسان اسباب اختیار کړي د اسباب د اختیارولو مطلب دا دی چې د هر طرف نه بنده خپل کوشش وکړي چې دا کار صحیح صحیح وشي او بیا معامله الله تعالی ته وسپاري او یعقوب علیه السلام هم ویلي وو چې اصل ذات ته الله دی او هم هغه حفاظت کول والده لیکن هغه ور سره هغه پوه کړل چې ګورې بچیا دا کار به داسې کوي څنګه به په هغه خر کې داخليږي ګورې دا غو زامن ځوانان وو خیسته وو لوی کمال والو وو ښه طاقتور وو او بیا دا غو یوولس زامن په یړ باندې روان دي په جمع سره د دې نه چا خطره هم محسوسولی شوه چې دا څوک دي چې یوه دومره غټه ډله په یوه دومره غټه ډله کې راغلل دومره ځوانان او طاقتور هلکان په یړ را روان دي نو هغوی ترېنه ویرېدې شول او دویمه خبره دا وه چې چېرته بد نظرونه ورته ونه لګي په هغو ورځو کې به د مصر په ښار کې څلور دروازې وې پخوا په زمانه به په ښارونو دروازې وې په لاهور کې هم موچی ګیټ لوهاري ګیټ دا ګیټس مشهور دي هل تاسو شته دی نه لیکن په غټو ښارونو کې به ګیټ سو نو ښارونه به داسې کلاو نه وو بلکې خلک به په ګیټ باندې داخلېدل نو هغه سوچ کوو چې کوچري زما زامن ټول په یړه ورننوځي په دروازه باندې نو د خلکو په نظرونو کې به راشي او بد نظر هم ورته لګېدې شي ځکه ورته هغو چل وښیو چې په یوه دروازه باندې مه داخلېږئ بلکې ودخلو من ابواب متفرقه بلکې په جدا جدا دروازو باندې داخليږي وما اغني عنكم من الله من شيء او نشم زوج کولی تاسو د الله نه هیڅ هم ځکه چې حکم خدا الله تعالی چلیږي
ان الحكم الا لله
نه د فیصله مگر د الله تعالی یعقوب علیه السلام هغوی ته طریقه ښیي د خطرې نه د بچ کېدو او په دې کې زموږ د ټولو دپاره ډېر غټ سبق دی نو ځکه دا خبره ښه په غور سره واورئ هغوی ته طریقه ښیي او دا وي سبب اختیارول او ورسره هغوی ته دا هم وایي چې د دې خبرې مطلب دا نه دی چې چونکې مونږ احتیاط وکړو نو د دې احتیاط کولو په وجه باندې به مونږ بچ شو بیا هم یو شی مونږ نشي بچ کولی په یو څیز کې هیڅ طاقت هم نشته د بچ کولو تر څو پورې چې د الله تعالی حفاظت نه وي نو ګورئ پیغمبر څنګه خبره کوي چې زه تاسو د الله نه نشم بچ کولی که یو نبی نشي څوک بچ کولی نو نور خلک به څوک سو بچ کړي ځکه چې پیغمبر د هر چا نه الله تعالی ته ډېر نږدې وي کچرې داسې وې نو هغه به ضرور څه شی په هغوی باندې چوف کړی وو او په دې طریقه به یې د بچو حفاظت کړی وو د الله تعالی د فیصلې په مخ کې بنده نشي بچ کېدی لیکن تدبیر اختیارول پکار وی نو هغوی هم تدبیر وکړو پلانینګ وکړو خپل انتظام وکړو نو دا ډیره اهم خبره ده دا ضرور یاد ساتئ چې توکل به په الله تعالی باندې کوئ لیکن د توکل کولو سره سره به تاسو خپل کوشش هم کوئ او موږ ته د نن ورځو د حالاتو دپاره ډیر ضرورت دی د دې خبرې او موږ په دې ښه په اسانه باندې پوهېدی شو موږ د کووډ د دور نه تیریږو ځینې خلک داسې دی چې هغوی بالکل تدبیر نه کوي چې ځای به هیڅ هم نه کېږي کوسو کېږي نو کېږي به هیڅ فرق نه پرېوځي نه ماسک اچوئ ډسټنس ساتئ ویکسینز وهئ چې څنګه مخکې وو حالات نو هغه شان مه ګرځئ د خپل حفاظت لپاره هر څه کوئ یا نو ځینې خلک چې وي که نه نو هغوی هغه شان ګرځي د خپل حفاظت لپاره هیڅ نه کوي هغوی وایي چې اصلي حفاظت خو الله کوي نو د دې سره څه کېږي هیڅ فرق نه پرېوځي یو طرف ته دا قسمه خلک دي او بل طرف ته هغه خلک دي چې هغوی داسې تدبیرونه کوي چې هغوی په ډېر احتیاط کې د حد نه وځي داسې ښکاري لکه د هغوی چې ټول یقین په تدبیر باندې دی او د الله تعالی خیالی چرته هم ذهن لنرازی. دا غوی دا خیال وی چې دا کارونه مونږ وکړل نو اوس مونږ خسیف یو، محفوظ یو. کچری دا احتیاطی تدابیر مونږ نکړو نو بیا مونږ نشو بچ کېدی. دا الله تعالی ذات د مینځ نه اوباسي. دا غوی یقین صرف او صرف په ماسک او فاصله ساتلو باندې وی او په ویکسینیشنز باندې وی. نو دا هم غلطه ده. او دلته تاسو ګورئ چې هغوی تدبیر هم کوي او په الله تعالی هم یقین دی، او دا صحیح اپروچ دی، صحیح سوچ دی. او مونږ خلک اکثر ډیر اکسټریم طرف ته لاړ شو، د حد نه وزو. او چې د چا په خپل تدبیر باندې یقین وي نو بیا هغوی وایي چې مونږ خو همیشه میسک اچولی دی، چرته زه هم نه، او بیا هم راسره داسې وشوه. او هغه نور ورته وایي چې تاسو وکتل، ځان مو بچ کړو. نو دا دواړه غلط دي. یعقوب علیه السلام د تدبیر خبره هم کوي او ورسره ورته وایي چې دا تدبیر تاسو نشي بچ کولی، او زما دا ویل دا طریقه خودل تاسو نشي بچ کولی. فیصله د الله تعالی ده، بچ کول ول ذات د هغه دی، هغه بچ کول کوي. کو هغه مو بچ کوي نو بچ بشي. نو بیا د تدبیر کولو څه ضرورت شو؟ او دا د الله حکم دی چې تدبیر کوي. په خبره باندې پوه شوئ، د بچ کېدو دپاره تدبیر پکار وي. کسو بیماری وي، غل یا ډاکو وي، یا نور څه خطر وي، د هغې نه د بچ کېدو دپاره تدبیر پکار وي. او بیا په الله باندې بروسه کول پکار وي. او د دې دواړو د بیلنس چې دی، نو په دې باندې ځان پوه کړئ چې دواړه کارونه کول پکار دي. دویمه ډیره اهم خبره دا ده چې پلار ورته وایي چې په یوه دروازه باندې منه نه وځئ، په جدا جدا دروازو باندې داخلیږئ. نو دای ورته ولی وویل؟ د نظر د لګېدو دپاره. نو آیا نظر هم لګي؟ ځینې خلک نظری بد هیڅ هم د ګڼي. هغوی وایي چې هیڅ نظر نشته، حالانکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی، په بخاری او مسلم کې دی دا حدیث چې العین حق، نظر حق دی، نظر لګي خلکو ته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې خبرې نه مونږ منع کړی وو چې چاته په ډیر غور سره مه ګورئ، چې مخ ترینه نه اړوئ. حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نظری بد د دم کولو حکم را کړی دی. دا په بخاری او مسلم کې دی. دغه شان په بخاری، ترمذی او مسلم کې هم دادی. حضرت ام سلمہ رضی الله عنها بیانوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل کور کې یو ماشوم ولیده، دا غي رنگ بدلیدو، زیړه وه لکه څنګه چې نور ماشومان وي، داسې نه وه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا دم کړه، ځکه چې دې ته نظر لګېدلی دی. بعضې وخت داسې خلک هم وي، هغوی وایي چې دې ته نظر لګېدلی دی. بعضې وخت بنده ته په خپله هم پته لګي چې دې بنده ته نظر لګېدلی دی. بعضې وخت داسې بیماری وي چې د هغې هیڅ سبب په نظر نه راځي چې دا څه چل دی په دې بنده. هر قسمه ټسټونه کوي بنده او پوهېږي نه چې څه وجه ده. هغه هم نظری بد کېدی شي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به حضرت حسن او حسین رضی الله عنهما دم کول، او ویل به چې ستاسو پلار اسحاق او اسماعیل علیه السلام به هم دمول کول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به څنګه هغوی دم کول؟ اعیذکما بکلمات الله التامات من کل شیطان ومن کل عین لامه. هغو به ویل چې اعیذکما، ځکه چې دوه کسان وو که نه، حسن او حسین رضی الله عنهما، او د ټولو بچو د پاره تاسو اعیذکم ویلی شئ. کو یو کس وي نو اعیذک، نو اعیذک د هلک د پاره، کو جینۍ وي نو اعیذکی، او د خپل ځان د پاره اعوذ بکلمات الله تامت من کل شیطان ومن کل عین لامه. کو چرې عین لامه نه وي نو بیا به ولې په دې دعا کې ویلی کېدل؟ چې د هر شیطان نه او د هر هام نه، د زهریله زناور نه، او د هر قسمه، من کل عین لامه، د هر قسمه نظر بد نه، د الله چې کوم کلمات دي د هغې سره د الله پناه طلب کوم، یعنی غواړم. او دا د نظر او دا د نظر بد دعا ده، او په مسنون دعاګانو کې ده، سنت والا دعاګانې چې دي کومې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. نو حضرت اسماء بنت عمیس رضی الله عنها فرمایي چې یا رسول الله، جعفر اولاد ته ډیر زر نظر لګي، نو آیا زو په دې باندې آیا زو دې دمولی شم؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ها، که یو شی په تقدیر باندې سبقت وړی شي، یعنی د تقدیر نه مخکې کیدی شي، نو هغه نظر بد دی. نظر د تقدیر نه مخکې کیدی شي، نظر د تقدیر نه مخکې کیدی شي. او مونږ ته د حدیث نه پته لګي چې یو صحابي د نظره شوی و، هغه داسې راوغورځېدو تبه پرې راغله چې هغه یې مرګ ته نږدې کړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده، نو هغه وفرمایل چې د نظر لګېدل برحق دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې په دو باندې څه چل دی، نو خلکو وی چې فلانی بنده د دو د جسم نه داسې متاثره شوی و. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغو ته وفرمایل چې تو ودو وکړه، او چې هغو ودو وکړو نو د هغو د ودو اوبوی په هغه بیمار صحابي باندې توی کړې، او هغه بیا په هغه وخت باندې صحیح شو. که د چا درته پته وي، نو د هغو د غسل اوبو یا د هغو د ودو اوبو واخلئ، او په هغې باندې او په هغه بنده باندې توی کړئ چاته چې نظر لګېدلی وي. او دا نظر داسې بد شی دی چې دا بنده قتل کوي، ختموي، د دې په وجه هغه مړ کیدی شي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې نظر اوخ کټوی ته رسولی شي، یعنی ځناورو ته هم نظر لګېدی شي، او انسان د بد نظر نه مړ کیدی شي. ځکه چې کله هم تاسو د چا سو خشي وې، نو ځکه چې کله هم تاسو د چا سو خشي وینئ، نو چرته هم وا وا هاي وای داسې مه وایه، بلکې وایه ماشاءالله لا قوه الا بالله، تبارک الله، مبارک مشه، اللهم بارک فيه، داسې وایه چې الله دې د برکت درکړي، چې الله سو غختل نو هغه درکړ. د داسې الفاظ ویلو سره هغه بیا بچ کیدی شي، او د ځینو خلکو نظرونه بد وي، او د هغوی نظر ډېر زیات زر بنده ته لګي، او ځینې خلک داسې وي چې هغوی ته نظر ډېر زر لګي، یعنی د ځینو خلکو نظر ډېر تیز وي او بنده ته لګي. او داسې خلکو له احتیاط پکار دی، هغوی ته خط پته وي چې زمونږ نظر لګي خلکو ته. او ځینې خلک مشهور هم وي چې د فلاني کس نظر ډېر بد دی، نو هغوی له احتیاط کول پکار وي، او د دې خبرې اهتمام پکار وي. لکه څنګه چې حضرت اسماء بنت عمیس فرمایل رضی الله عنها چې د جعفر زامنو ته نظر لګي، او دغه شان چې کوم خلکو ته نظر لګي، نو هغوی له ډېر احتیاط پکار وي. ګورئ دلته هم داسې ویلی شو چې تاسو ورننوځئ، نو د نو ګورئ دلته کې یعقوب علیه السلام هم داسې ویلی شو چې که تاسو ورننوځئ ښار ته، نو شان او شوکت سره ورننوځئ چې خلکو ته پته ولګي چې دا د چا زامن راغلي دي. مون خلک خو داسې سوچ کوو که نه، چې داسې مو کور وي، او داسې مو ګاډی وي، چې داسې واده مو وکړئ چې خلکو ته پته ولګي. مون خلکو ته ځانونه ښیو، دومره ریاکاري کوو، او ویریږو نه چې نظر راته هم لګېدی شي، او بیا بې شماره خلک پریشانه وي چې داسې راسره وشول. ځینې داسې ښه بچي وي چې هغوی په سبق کې ډېر لایق او قابلان وي، او اچانک پې داسې سوچل وشي چې بیا هغوی داسې وغورځېږي چې ځای له نه راځي، بیا یې دماغ کار نه کوي. نو دا څه وي؟ داسې څو زوال راشي. ځینې خلک وایي چې واده مو وکړو، او د هغې نه پس داسې بیماران شو، او یا زمونږ داسې نقصان شو. چې کله تاسو داسې ځانونه ښایې خلکو ته، نو داسې خو به در سره ضرور کیږي چې یو پیغمبر هم خپل بچي په نظر کې د راتلو نه منع کوي. او زمونږ شوق وي چې مونږ خلکو ته ښه ښکاره شو. او نن خلک په فیسبوک او انستاګرام باندې داسې تصویرونه ولګوي چې په هغې کې د خپل حسن نمایش کوي، کله د خپلو کپړو، کله د خپلو نورو سیزونو. چې مونږ په ویکیشن باندې راغلي یو، سیلونه کوي، او زما خاوند زما داسې خیال ساتي چې دا تحفه یې ماله راکړي ده، دا وګورئ، دا مالی د 10th anniversary باندې داسې ګوته را کړې ده. نو د هغې نه پس به بیا څه کیږي؟ تاسو خو خلکو له پخپله د نظری بد دعوت ورکوئ، او چې کله نظر ولګي، نو بیا مونږ په جړه باندې جاړو چې زما سره ولې داسې وشول، او خپل احتیاط نه کوي. داسې لکه نه لکه چې په یوه یخه ورځ باندې بغیر جاکټ نه بنده بهر ته وځي، او یا لکه سویټر چینې اچولی. د دې مطلب دی چې تاسو خپل ځانونه په قصد باندې بیماروئ، نو نو د خپل نعمتونو ډیر شو اف مکوي خلکو ته ځانونه مخه په نعمتونو باندې عاجزی اختیار کړئ، ریاکاری مکوي. او دا غي بل اکستریم دا دی چې دومره هم په وهم کې مو سیږي چې د خلکو سره نه میلاویږي چې هاي نه نه هسې نه چې چرته نظر راته ولګي. هر وخت مونږ په دی کې چې د نظره بشو. د دې خبرې سوچم په کار دی چې
ان الحکم الا لله علیه توکلت،
نه د فیصله مګر د الله دپاره، او هم په هغو باندې ما توکل کړی دی چې نظر دی چې ما له نقصان را کوي، نظر دی چې ما بیماروي، او د الله تعالی ذاتی د منځ نه ایستلې وي. نو آیا د الله طاقت هم شته دی او که نه، او که صرف نظر دی چې هغه تاسو له نقصان درکولی شي؟ د دې مطلب دی چې تاسو د نفع او نقصان مالک بیا نظر جوړ کړو. نو دلته په دې کې مونږ ته منځ والا لاره اختیارول دي، نه مونږ په اسباب او تدبیرونو باندې ټول یقین ساتلی شو، او نه داسې کولی شو چې دا هر څه پرېږدو چې د دې نه مونږ ته د سره چې مونږ ته د دې د سره ضرورت نشته. نو په دې خبره ځان ښه پوه کړئ، ځکه چې دا خبرې زموږ په ژوند کې ډېرې عام دي. مونږ ته د دواړو اکسټریمز نه بچ کېدل دي. او دا هم موایئ چې ما خو دومره تدبیرونه کړي وو، او د هغې نه پس دا کار څنګه وشو؟ د دې مطلب دی چې ستاسو ټول یقین په تدبیر باندې دی، او د دې نه پس تاسو نه دا هیر شو چې یو الله هم دی او فیصله د هغو چلیږي. او که الله تعالی څوک نه بچ کوي، کو بیا بنده په لکونو تدبیرونه جوړ کړي او چې الله تعالی څوک نه بچ کوي، کو بیا بنده په لکونو تدبیرونه جوړ کړي، نو هغه نه شي بچ کېدی. ځکه خو یعقوب علیه السلام وایي چې زه د الله په مقابله کې ستاسو هیڅ حفاظت نه شم کولی. نو ځکه هغه فرمایي چې علیه توکلتو، چې هم په هغو باندې ما توکل کړی دی. هغه دا نه وایي چې تاسو په جدا جدا دروازو لاړ شئ، تدبیر وکړئ نو بچ بشئ. هغه وایي چې زما یقین په دې خبره نه دی، دا کومه چې ما تاسو ته وکړه. کو بچی مو بهر توزی، نو هغوی له تاسو انسټرکشنز ورکولی شئ چې تیز گاډی مه چلوئ، نو په دې کې هیڅ حرج نشته. لیکن تاسو دا سوچ نشئ کولی چې د روغ گاډی چلولو سره به هغه بچ شي. که د الله د طرف نه فیصله راشي، نو بیا هیڅوک هم نشي بچ کېدی. نو هغه وایي چې زما یقین په الله باندې دی، و علیه فلیتوکل المتوکلون، او په کار ده چې یقین وکړي یقین کول والا په هغو باندې. که څوک یقین کول غواړي، په الله دې یقین وکړي. بل داسې ذات نشته چې تاسو په هغو باندې خپل یقین وکړئ، ځکه چې د ټولو نه اولنۍ خبره خدا ده چې انسان ډېر کمزوری، او زموږ تدبیرونه کوچلیږي هم، نو هغه خو د ځان نه نشي چلیدی. نو ځکه مونږ له بروسه په هغو باندې پکار ده چې ای الله، ما تدبیر اختیار کړی دی او باقی ستا اختیار دی، تو به مې حفاظت کوي. یو سړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تپوس کړی وو چې آیا زه د اوښ په اوتړم او که هغه پرېږدم او توکل وکړم؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې د اوښ په اوتړه او بیا توکل وکړه. تدبیر به کوئ، نو بیا به په الله باندې توکل کوئ. داسې نه ده چې بنده محنت نه کوي، او دغه شان کینی چې ما په الله باندې توکل کړی دی. مرغۍ هم د الله په توکل سره الوزي، محنت کوي، دا هغوی یقین وي. دا هغوی مثال ورکړی شوی دی په حدیث کې چې کله انسان د مرغو په شان توکل وکړي، نو الله تعالی به هغوی له رزق ورکوي. لیکن هغوی هم اوزي د خوراک په تلاش کې، په جاله کې نه وي ناستي. نو ځینې خلک د توکل دا معنا اخلي چې زه به نه سوکار روزګار کوم، نه به محنت مشقت کوم، نه به تدبیر کوم، بس توکل مو کړی دی او دا پوره ده. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، چې کله هغوی داخل شول د کوم ځای نه چې د هغوی پلار هغوی له حکم ورکړی وو، یعنی د هغوی پلار چې هغوی له څنګه انسټرکشنز ورکړي وو، نو هغوی هم هغه شان وکړل. هغوی دا نه وي چې پلار کو هر څه وایي نو هغه په څه پوهېږي، مونږ به ټول په یو دروازه داخلیږو. داسې ونه کړل هغوی، یعنی په هغوی کې هم خیر وو. د دې خبرې نه پته لګي مونږ ته دلته، ما کان یغنی عنهم من الله من شیء، لیکن نه وو چې په کار راغلی وی د هغوی د الله نه هیڅ هم، الا حاجة یعقوب قضاها، مگر یو خیال وو یو خواهش وو د یعقوب علیه السلام په زړه کې چې هغه پوره کړو. هغه یعنی هغوی په جدا جدا دروازو باندې داخل شول، لکه څنګه چې ورته پلار ویلی وو، لیکن هغه تدبیر د هغوی هیڅ په کار رانغی، هیڅ په کار یې رانغی تدبیر د الله په وړاندې. اوس دا نه دی ویلی شوي چې هغه بیا ولې تدبیر وکړو. دا یو خواهش وو چې د یعقوب علیه السلام په زړه کې وو، او هغو هغه پوره کړو. وانه لذو علم، او بېشکه هغه علم واله وو، او دا هغو علم د کوم ځای نه راغلی وو؟ لما علمناه، په دې وجه چې مونږ هغو ته ښیلی وو. دا علم یعنی مونږ چې هغو له کوم علم ورکړی وو، نو تدبیر کول د هغه علم نه وو. د هغو چې په الله باندې کومه بروسه او یقین وو، او هغو چې کوم هدایات یعنی انسټرکشنز ورکړي وو، هغو چې کوم تدبیر کړی وو، اسباب اختیار کړي وو، استعمال کړي وو، نو دې ته بد نه دی ویلی شوي. داسې نه دی ویلی شوي چې هغو تدبیر چې د هغو تدبیر خو سو کار ونه کړو. د تدبیر کولو څه فایده؟ وفرمایلی شو چې هغه ډیر علم واله وو، او دا علم مونږ هغو له ورکړی وو چې تدبیر به کوي. نو دا یو خیال وو، یو تدبیر وو، تر څو پورې چې هغو کولی شو هغو وکړو. او واقعي په دې سلسله کې خو تدبیر په کار راغی، هغوی د نظره خو نه شول که نه. بیا وروسته چې څو شول هغه جدا خبره ده، لیکن د نظرې بد نه بد شول. نو تدبیر په هغه لحاظ سره صحیح وو، لیکن هغو غوښتل چې د دوی حفاظت وشي او چې دوی ټول واپس کور ته صحیح راورسي. نو هغه کارونه شو. نو هغه ډېر علم واله وو په وجه د هغې چې کوم علم مونږ هغو له ورکړی وو. لیکن اکثر خلک نه پوهېږي. په څه نه پوهېږي؟ اکثر خلک د سیزنو په باریکۍ باندې نه پوهېږي، د دین په علم نه پوهېږي چې دا علم د الله د طرف نه دی او هغو انسان له ورکړی دی. هغوی په دې هم نه پوهېږي چې که بنده ډېر تدبیرونه وکړي، لیکن کېږي به هغه څو چې الله تعالی غواړي. انسان هغه امره کولی شي څومره چې د هغو په وس کې وي، او د انسان تدبیر تقدیر نشي وروسته کولی. اکثر خلک په دې خبره نه پوهېږي. د هغوی دا خیال وي چې ما تدبیر کړی دی نو هر څه به صحیح صحیح وشي. نه، داسې نه ده. بنده د تقدیر نه نشي وړاندې کېدی. او اکثر خلک په دې باندې هم نه پوهېږي چې د تدبیر انجام کو هر څه وي، لیکن تدبیر کول ضروري دي. او د نظری بد دا دعا ضرور یاد کړئ، د خپل ځان دپاره او د خپلو بچو دپاره هم. او دا ډیره اسانه دعا ده، او د حفاظت دعاګانې هم دي. د سحر ماښام دعاګانې دي، هغه وایي یعنی د سحر په وخت کې، د سحر د مونځ نه پس او د عصر نه پس، یعنی د مازیګر د مونځ نه پس، د دې دعاګانو ویلو کوشش کوئ. که نور هیڅ هم نشئ کولی، نو سورة الاخلاص، الفلق او الناس دا درې درې ځله ویل، او آیات الکرسی ویل دا کم از کم ضرور وایي. که ستاسو سره وخت نه وي نو هله ګنې ټولې دعاګانې ضروري دي. او دا خو تقریبا هر چا ته زبانی یادې دي، نو د دې غوښتل هم بیا آسان دي. ولما دخلو، او چې کله هغوی داخل شول، هغوی لاړل د ښار په جدا جدا دروازو باندې شول، داخل شول د ښار په جدا جدا دروازو باندې داخل شول. چې کله هغوی داخل شول، على يوسف، په یوسف علیه السلام باندې، آوا الیه اخواه، هغو ځای ورکړو د خپل ځان سره خپل ورور له. په اصل کې دوه ورونو له یوه یوه کمره ورکړه، لسو ته کمره یو ځای میلاو شوه. په اخر کې بنیامین یوازې پاتې شو. نو هغه په ژړا شو چې که زما ورور وي نو زه به هم د هغو سره وم. نو یوسف علیه السلام ورته وویل چې ته به زما سره شې، زما میلمه به شې. قال اني انا اخوك، چې کله ورسره هغه یوازې شو نو هغه ورته وویل چې بېشکه زه ستا ورور یم. چې کله ټول په دوه دوه په یو یو کمره کې شول، نو یوسف علیه السلام بنیامین ته وویل چې زه ستا ورور یم. او په دې کې تاکید دی چې اني انا، بېشکه هم زه ستا ورور یم، ستا هغه ورور چې ورک شوی و. فلا تبتئس بما كانوا يعملون، پس تو مغم کوا په هغه څو چې هغوی وکړل. چې کله د ورونو یوسف علیه السلام کوهی ته وغورځولو، نو بیا یې بنیامین په ډکر شو، په هغو ورپسې شول. د هغو سره یې بدسلوکي شروع کړه، هغه یې تنګول شروع کړو، د هغو سره به یې ناانصافي کوله. او د هغې وجه هم هغه وه چې چې زمونږ پلار ولی دوله دومره توجه ورکوي، نو یوسف علیه السلام پر خپل رور له تسلی ورکوي چې د غم کولو ضرورت اوس نشته، چې څه شوي دي نو هغه خو اوس شوي دي، او سوچ کوي چې د صبر څومره اوچته مرتبه ده، ځکه چې د چا سره دومره هر څه وشي او هغه بیا هم وایي چې غم مه کوه، دا آسان نه وي. بنده ته خو یاد وي چې په فلانی وخت کې دې بنده زما سره داسې کړي وو، هغه سې کړي وو، او زمانه خو هیریږي نه. الله اکبر. او بعضی وخت انسان خپل ټول ژوند په دې خبره کې تیر کړي، په حسد کې، په سوځېدو کې، یعنی انسان خپل ځان بیمار کړي چې فلانی زما سره داسې کړي وو، چې زندگی ختمه شي نو انسان به سوچ کوي چې مونږ په زندگی کې څه وکړل، چې مونږ د خپل ژوند مقصد حاصل کړو که نه، مونږ څه بیا موندل، نو ولی ژوند د دې دپاره مونږ ته میلاو شوی دی. فلا تبتئس بما کانو یعملون، دا آیت هایلایټ کړئ، ځکه چې څوک نه څوک به تاسو ضرور تنګوي، او اکثر په رشته دارانو کې داسې کیږي، ځکه چې که دوستان تاسو تنګ کړي نو بنده هغه دوستان پرېږدي او نور دوستان جوړ کړي، او اکثر خلک شکایت د خپلو رشته دارانو نه کوي چې هغوی زمونږ سره داسې کوي، نو په داسې موقع دې بنده سوچ وکړي چې د یوسف علیه السلام سره ورونو څنګه بدای کړی وي، بلکې د هغو د قتل کولو تدبیر هم کړی و، هغه یې په یو اوران کوهي کې هم غورځولی و، او هغه هم څومره په وړوکوالي چې د هغو د سره څه قصور نه و، او بیا هم یوسف علیه السلام د هغوی سره د احسان په لیبل کار کوي، هغوی ته یې خپله پونجي واپس کړه چې زه نشم اخیستی د خپل ورونو نه. بیا خپل ورور ته بنیامین ته وایي، د هغو سره یې ټوله شپه خبرې وکړې، لیکن دا یې ورته ونه وی چې وروره ما ته ووایه ستا سره یې څنګه سلوک کړی دی. دوی بیا به هغو خپله قصه کړې وه، او دوی دواړو به جوړلي وو چې فکر مه کوه، زه به اوس دوی سره ګورم، مونږ خو دغه شان کوو که نه، چې کله د خپلو مینو سره ډېره موده پس میلاو شو، هغوی بیا ټول د غم داستان بیانول شروع کړي، مونږ ته زړې د کلونو خبرې راواخلي، او بیا مونږ ټوله ټوله شپه هغه خبرې بیانوو او جاړو چې هی داسې وشول، فلانی را سره داسې وکړل، فلانی را سره داسې وکړل. الله اکبر. نو مونږ خو هغه خلک نشو بدلولی چې څوک خلک تنګوي، د هغوی په ژوند کې نور څه نه وي سوای د دې خبرو نه، لیکن مونږ خو کم از کم د داسې کارونو نه خپل ځان ایستی شو، او په ښه کارونو کې خپل وخت تېرولی شو. کله کله مونږ وایو چې فلانی بنده زما د ښه سلوک ما له داسې بدله راکړه، ما ورسره څه کړي وو او هغو را سره څه وکړل. نو په مونږ کې د اکثرو خلکو دغه شان غمونه وي، او هغوی یې پالي. فلا تبتئس بما كانوا يعملون، کچری مون غم او پالو، یعنی بار بار هاغه سړی زړې خبرې ځان ته را یادوو، نو څنګه به هاغه غم بیا زړیږي؟ هغه خو به بیا همیشه تازه وي، که مونږ یادول پرېږدو نو بیا به زموږ نه هېر شي. بار بار مونږ د هغې ذکر کوو، هغه را تازه کوو، را یادوو، او بیا د دې بار بار یادولو سره زموږ طاقت لاړ شي او ختم شي، او بیا مونږ هیڅ کار نشو کولی، بیا مونږ پاسېدې نشو، نو بیا به مونږ سو کار څنګه وکړو؟ د چا به څه مدد وکړو؟ د چا به څه په کار راشو؟ په مونږ کې به څه طاقت وي بیا؟ که چېرې دا ژوند د مقصد په کارونو کې تېرول غواړئ، نو د هغې بیا دا نسخه ده. فلا تبتئس بما كانوا يعملون، کېدی شي چې بل بنده وګوري چې د دې خو په دې خبره څه کار نشته، او هغه بیا په خپله هغه کار پرېږدي، او که هغه بنده نه لرې کېږي نو بنده خو په خپله کم از کم خپل ځان د غم نه بچ کولی شي، او سوخه کار کولی شي. نو دا د ډیپریشن نه د وتلو هم یوه طریقه ده، او چې کله انسان دا سوچ وکړي چې یوه ورځ به ضرور راشي چې په هغې کې به هر کس ته د هغو د عمل بدله میلاویږي، که یو زناور هم د بل زناور سره زیاتې کړي وي، که بېښکر واله بیزه یو ښکر واله بیزې په ښکر وهلي وي، او الله سبحانه وتعالی داسې کریم رب دی چې هغو له به هم د انصاف سره فیصله کوي، نو ولی ما ته بس انصاف نه میلاویږي؟ ولی زما معامله به هسې پاتې شي؟ که چا درته پیغور کړی وي، یا څه زیاته خبره یې درته کړې وي، یا یې درته سوغم در رسولی وي، نو ولې هغه به هسې پرېښودی شي؟ نو یوه وړه خبره او یوه لویه خبره داسې نه ده چې په هغه ورځ به هغه هسې پرېښودی شي. که انسان په دې خبره ځان پوه کړي، نو د هغو دپاره بیا ډېرې خبرې اسانې شي، لیکن دا شی شیطان د بنده نه هېر کړي، او بنده غمزده شي، هر وخت ناراضه او ناراضه وي، هر وخت بنده په بد مزاج کې وي، ځکه چې هغه غم پالي او په دې خبره کې بیا بنده د الله سبحانه و تعالی نه مدد غوښتی شي چې یا الله زما دا غم او دا ډیپریشن لري کړي. او شیطان خو غواړي چې بنده غمګین شي، هغه کله دا خبره خوښوي چې بنده دي د غم نه وځي. که هغه د غم نه وځي نو بیا خو به هغه خپل طاقت په ښه کارونو کې لګوي، ځکه چې غم بنده کینوي، هغه بیا د پاسېدو قابل نه وي. الله تعالی دې هر قسم غم او هر قسم پریشانی او فکر د دین دی الله تعالی مون محفوظ او ساتي. امین یا رب العالمین. داسې یو مسنون دعا هم ده، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن. دا دعا هم ده او په دې وجه ده ځکه چې غم او حزن بالکل بنده بیکاره کړي. فلما جهزهم بجهازهم، بیا چې کله هغو تیار کړو د هغوی سامان. په ځینې تفسیرونو کې راځي چې بنیامین وی چې اوس زه تا پرېښودل نه غواړم، زه به اوس تا سره اوسېږم. نو هغو ورته وی چې ته خو دلته نه شي اوسېدی. او هغو بیا یوه طریقه وکته چې دې زما سره په دې طریقه پاتې شي. نو یوسف علیه السلام د وروڼو سامان تیار کړو، د هغوی چې کومې بورۍ وې، کوم سامان چې و، غلۍ وله تیاره کړه. جعل السقایه فی رحل اخیه، او هغوی یوه پیالۍ کېښوده د خپل ورور په سامان کې، یعنی د بنیامین چې کوم سامان و. نو یوسف علیه السلام یا په خپله دا پیالۍ کېښوده او یا یې خپلو نوکرانو ته ویلي وو چې دا د هغو په سامان کې کېږدئ. ثم اذن مؤذن، بیا یو آواز ورکړو، یو آواز کولو والا، ایتها العیر، ای قافلی والو، انکم لسارقون، بیشک تاسو غلویئ. بیا هغوی سامان کېښودو او قافلې واله روان شول. چې کله قافله روانه شوه نو د شانه ورله چا آواز ورکړو، یو آواز کول واله چې ای قافلې والو تاسو غلویئ. نو هلته یوسف علیه السلام وویل چې زما پیالۍ ورکه شوه، یعنی یا خو یوسف علیه السلام وویل چې زما نه پیالۍ ورکه شوې ده، چا غلا کړې ده. نو ولې دا په چا باندې الزام لګول نه و؟ دې مؤذن چې آواز ورکړو، کېدی شي چې هغو ته یوسف علیه السلام ویلي وي، او یا دا چې هغو ته پته لګېدلې وي چې دا پټه شوې ده. د سقایه په باره کې ځینې مفسرین وایي چې د اوبو څښلو پیالۍ وه، او ځینې وایي چې دا اوږې وو. اوږې پېژنئ که نه؟ زموږ په سواد کې ورته اوږې وایي. اوږې وایي داسې پیمانې ته چې د هغې سره بنده غله ناپ کوي، چې د هغې سره به هغوی له غله ورکړی کېده، او هغه قیمتي وه، ځکه چې مخکې هغې ته سوا لفظ هم ویلی شوی دی، سواع الملک، د بادشاه پیمانه. نو هغه ډېره قیمتي وه، د سرو یا سپینو زرو وه. چې کله هغه کس پیمانه بیا مونده، نو هغو په خپله وویل چې چا پیمانه پټه کړه؟ داسې ده لکه چې څوک ستاسو کره راشي او بیا ستاسو څو قیمتي شی غایب شي او هغوی لاړ شي. نو فورا ذهن له بیا دا خبره راشي چې دوی به وړي وي، غلا یې رانه وکړه. نو هغو هم د شا د طرف نه آواز ورکړ چې تاسو خو غلویئ. هغوی روان وو. قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون، هغوی وویل واقبلوا عليهم، او هغوی متوجش هغوی طرف ته، ماذا تفقدون، هغوی دا ونه ویل چې مونږ خو غلا نه ده کړي. هغوی وویل چې څه درنه ورک شوي دي، ځکه چې هغوی ته خو پته وه چې مونږ خو څه نه دي پټ کړي. نو ښه مطمئن دي او د جرأت سره خبره کوي. که چېرې غلو وې نو منډه کړې به یې وه او ګبراو شوي به وو. نو هغوی وویل چې نه، ستاسو نه څه ورک شوي دي. قالوا نفقد سواع الملك، هغوی وویل چې مونږ د بادشاه چې زمونږ نه د بادشاه پیمانه ورکه شوه. ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم، او چې څوک راوړي دا پیمانه نو هغو له به مونږ یو اوخ یو بوج غله ورکړو او هغو له به انعام ورکړی شي. وانا به زعيم، او زه د هغو ذمه دار یم. په دې کې دوه خبرې دي چې د هغې مونږ ته پته ولګېده. اولنۍ خبره دا ده چې کله د چا څو شی ورک شي نو په هغې باندې بنده انعام ایښودی شي. الله دې بندیان محفوظ وساتي. کله کله بچي ورک شي نو خلک پې انعام کېږدي چې څوک دا ماشوم بیا مومي او رای ولي چې څوک د هغو پټول واله په باره کې خبرداري ورکړي، نو هغو له به مونږ دومره انعام ورکړی شي. نو په دې کې څو حرج نشته. دویمه دا چې په یو ورک شوي سیز باندې بنده انعام خودی شي، داسې کول بالکل جایز دي. او بله دا پته لګي چې زعیم جوړېدل، یعنی ذمہ دار جوړېدل د چا دا هم په اسلام کې جایز دي. یو حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو جنازه باندې تللی و، هغه ته پوس وکړو چې په دو باندې د چا څو قرضه شته. نو خلکو وویل چې او قرض پشته، نو هغوی ته یې وفرمایل چې بیا تاسو د دو د جنازې مونځ په خپله باندې وکړئ. نو یو سړي آواز وکړو چې زو ذمه دار یم، د دو قرض ادا کول والی یم، که چا به څوک پېژندو هم نه، خو هغوی به د خپل مسلمان ورور د مدد کولو دپاره داسې کول. اوس خو داسې څوک نه کوي، د هر څه ختم شوي دي. چې یو مالدار کس به و، هغو به داسې ووایي چې زه به د دې غریب کس قرضه ادا کړم. د فقه په معامله کې دا آیت کوټ کیږي چې دلته وویلی شو چې انا بهې زعیم، زه د دو ذمه وار یم، د دو دپاره ګیرنټي ورکوم. چې څوک دا پیمانه راوړي نو هغوله به یو اوښ غله زیاته ورکړی شي. قالو تالله، هغوی وویل د الله قسم، هغوی بې قصوره و، نو د الله قسم یې وخوړو. په عربۍ کې د قسم دپاره والله هم راځي او تالله هم راځي. لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض، بې شکه تاسو ته پته ده چې موږ دلته د سو فساد کولو دپاره خو نه یو راغلي. غلا ته یې څه وویل؟ فساد، غلا فساد دی. دا په ځمکه کې د فساد کولو یو قسم دی، او په غل باندې د الله لعنت شوی دی. په هر جرم باندې لعنت نه دی شوی. چې کله یو شی پروت وي او بنده وایي چې ما ته څوک ګوري، او هغه یې اوچت کړي او په خپل جیب کې کیږدي. د چا د پرس نه غلا کول یا د چا د دوکان نه غلا کول دا څه دي؟ دا غلا ده، دا فساد دی. دې ته کرپشن ویلی شي، فتنه او فساد دې ته ویلی شي. او الله تعالی محبت نه کوي د مفسدین سره، د فساد کول والو سره. نو دا څومره غټه د ګناه خبره ده، او داسې بنده د الله تعالی د رحمت نه محرومه شي، او د الله په ناخوښه خلکو کې شي. کوم بنده چې غلا وکړي، کو هغه د یو وړوکي څیز غلا هم وي، کو هغه یو وړوکی شی هم وي. وما کنا سارقین، او نه یو مونږ غلو. هغوی وویل چې مونږ په ځمکه کې فساد کولو واله نه یو، او نه مونږ غلو یو. دا خو زمونږ اولنی ځل نه دی د راتلو، مونږ خو مخکې هم راغلي یو. تاسو ته پته ده چې مونږ غلو نه یو. قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، هغوی ورته وویل چې ښه، تاسو دومره انکار کوئ، نو اوس تاسو وایئ. هغوی ته یوسف علیه السلام ویلي وو چې تاسو به داسې خبره کوئ، نو اوس هغوی وایي چې د داسې خلکو به څه سزا وي چې کوچري پیالۍ ستاسو سره وموندې شوه او تاسو دروغجن ثابت شوئ، نو بیا به د هغې څه سزا وي. او ګورئ، د مصر په قانون کې دا سزا وه، ما تاسو ته په شروع کې هم ویلي وو، او د فلسطین په قانون کې، د هغوی په شریعت کې دا وه چې چا به د چا نه غلا وکړه، او چې د هغو سره به هغه شی وموندلی شو، نو هغه غل به غلام جوړېدو د چا نه چې به هغو غلا کړي وه. سوچل به وشو چې د چا نه به څه شی چا پټ کړو، او چې د هغو سره به هغه شی بیا موندې شو، نو هغه غل به غلام جوړېدو د چا نه چې به هغو غلا کړي وه. ټیک ده، تاسو داسې د اعتماد سره وایئ چې تاسو غلونه یې، او که چېرې تاسو غلو ثابت شوئ، نو بیا نو هغوی وویل قالو جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، هغوی وویل چې ګورئ، د دې سزا به دا وي، زمونږ د طرف نه خو دا قانون دی چې د چا سره هم د غلا سامان بیا موندې شي، چې د چا د سامان نه د غلا سامان راوځي، نو هغه انسان بیا د بنده غلام جوړ شي. او ما تاسو ته دا هم ویلي وو چې د یوسف علیه السلام پوپی به د هغو سره ډېر محبت کوو، نو هغې هم یوسف علیه السلام د ځان سره پاتې کول غوښتل، نو هغې دا طریقه استعمال کړې وه. کذلک نجزی الظالمین، او دغه شان سزا موږ ورکوو ظالمانو له. د دې نه پته ولګېده چې غل ظالم هم وي، ځکه چې د چا حق یې وهلی وي که نه. د غل لپاره ظالم لفظ هم راغلی دی دلته. نو اوس تاسو پوه شوئ چې یو غل فسادي هم دی او ظالم هم، او موږ دغه شان بدله ورکوو ظالمانو له.